دوباره در دست بگیرند.
مرور بود بر مطبوعات جهان و حالا احمد تکل با شما. سلام و خوش آمدین.
دیره منه نکم مصطفی صدیقی.
ستره مشه قدر مناوریدون که تاسته سلام رنده کم. دی ازاده راژیو لمرنه یو ساعته خبرونه تخراغل است. ده خبرونه ده سهار تر نهو بجو دوام کوي. په دې یو ساعت کې به واورئ چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل هیواد کې د امریکا د ستراتیژۍ بشپړ ملاتړ کوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو ته پام وکړئ چې عصمت څاروانې وړاندې کوي.
لبرای هم د تو خبرونو سرټی کې د کاناډا صدر اعظم خبرداري ورکړ کې په افغانستان کې اداري فساد پایتون رسیږي، دا هیواد به د افغانستان ته مرستې ورنکړي. په افغانستان کې د ناټو یو جګپوړي مقام وویل چې د افغانستان په مرکز کابل کې ماشومان شاید تر لندن، نیویارک او ګڼو نورو ښارونو خوندي وي. د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز وایي چې په شمالي کوریا کې د یورانیمو د غني کولو د نویو تاسیساتو څرګندېدو څرګندېده ښیي چې شمالي کوریا خطرناک هیواد دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خپل هیواد کې د امریکا د ستراتیژۍ پوره ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر کرزی د واشنگتن پوست ورځپاڼې مرکې ته په اشاره وویل د کرزی اندېښنې مشروع دي. کرزی ویلي وو چې امریکا دې د شپې په مخه عملیات پای ته ورسي. د میرمن کلنټن د څرګندونو تفصیل به وروسته په یوه راپور کې واورئ. د کاناډا صدر اعظم خبرداري ورکړ که په افغانستان کې د اداري فساد مخونه نیول شي، کاناډا به د افغانستان حکومت ډېره کمه مرسته هم ورنکړي. د افغانستان د حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې چې په سلو کې 50 مرستې دي مستقیما ور وسپارل شي وویل موږ به د افغانستان حکومت ته حتی لس سنټه هم ورنکړو، مګر دا چې باوري شو چې پیسې په هغه څه لګیږي چې ورته اختصاص کیږي. کاناډا د ناټو تر سرمشریزی لږ وړاندې اعلان وکړ چې افغانستان ته به د څلورو کلونو په مخه په سلګونو روزونکي ولیشي. د دوی د کال مصرف به 1500 میلیون ډالر وي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون وایان پرون اعلان وکړ چې د کمیسون 21 کاندیدان چې له لومړنیو پایلو سره سم اکثره بریالي اعلان شوي وو، د درغلۍ په خاطر د بریالیو کاندیدانو له لیسته ایستلي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د دغو کسانو نومونه هم پرون د یوه خبري کانفرنس په ترڅ کې اعلان کړل. د دې کمیسون یو غړي او ویان احمد ضیا رفعت وویل د دې امکان هم شته چې ځینې نور کاندیدان هم ناکام اعلان شي چې په لومړنیو پایلو کې بریالي بلل شوي وو، خو یو شمېر کاندیدان چې نمونه یې د ګټونکو له لیسته ایستل شوي د انتخاباتو د کمیسون د چارواکو پریکړه مغرضانه او غیر عادلانه بولي. د هرات یو کاندید محمد معروف فضلي په دې باب ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی اسماعیل خان هغه هم سفارښتنه کړې وه چې بعد یو تعداد کسان د لیست حذف شي چې هغه جملې څخه زما نوم ښوولی و. دوه کسان په هغه لیست کې پاته وو چې یو زه وم یو نادم و. هغه نن هم د هغه لیست ووتلو کاملا دوی خپل هغه ارمان و ارزو ته ورسېدله.
په هغو 21 کسانو کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لوري د درغلیو له امله ناکام اعلان شول، د 12 ولایتونو کاندیدان شامل دي. په افغانستان کې د ناټو یو جګپوري مقام وویل چې د افغانستان په مرکز کابل کې ماشومان شاید تر لندن، نیویارک او ګڼو نورو ښارونو خوندي وي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي مارک سی دوویل وویل اکثر افغان ماشومان حتی هغوی چې د کندهار په شان په نارام ولایت کې اوسي وبخشي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي مارک سی دوویل وویل اکثر افغان ماشومان حتی هغوی چې د کندهار په شان په نارام ولایت کې اوسي خوندي دي او بې مشکله له کورونو وځي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق یونیسف تیر کال په یوه راپور کې افغانستان د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک ځای بللی و. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ځانوژونکو حملو او د سړک د سر په بمي چاودنو کې 4 اویا تنه ماشومان وژل شوي دي. ناتو وای په کندهار کې پرون د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې درې ملکیان ووژل شول او څلور نور ژوبل شول. ناتو وای چې دوی ټپیان د سیمې پوځي روغتون ته ورسول. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې چاودنې چې یوازې یې ملکیانو ته مرژوبل اړولې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا ډول چاودنې عموما وسلوال طالبان کوي. روانه اونۍ شاوخوا دیرشو مرستندویو موسسو چې په افغانستان کې کار کوي له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ملکي خلکو سر ته پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتو له احصایې سره سم سږ کال د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د ملکیانو مرژوبلې زیاتې شوي دي. د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز وایي چې په شمالي کوریا کې د یورانیمو د غني کولو د نویو تاسیساتو څرګندېدا ښیي چې شمالي کوریا خطرناک هیواد دی ځکه چې د اتومي وسلې د جوړولو نیت لري. د امریکا لوی درستیز ادمیرال مایک مولن پرون وویل چې روسیا، چین، د امریکا متحد ایالاتونه، جاپان او جنوبي کوریا باید په ګډه د شمالي کوریا پر مشر کیم یونګ ایل فشار راوړي چې د اتومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. د امریکا د اتومي ساینس پو سیکفرید هیکر له قوله نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دی د شمالي کوریا نویو تاسیساتو حیران کړی دی. ښاغلی هیکر اجازه لري چې په منظم ډول د شمالي کوریا پټ اتومي تاسیسات وویني. د ویلي چې د شمالي کوریا چارواکو ورته ویلي چې په نویو تاسیساتو کې 2000 سنترفیوژونه فعال دي. آیرلند پر له اروپایي اتحادیې او د پیسو له نړیوال صندوق رسمن د لویو پورونو غوښتنه وکړه څو په وسیله خپل بانکي سکتور په پښو ودروي. د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو د مالی وزیرانو د آیرلند له غوښتنې سره سم دستي موافقه وکړه او ویل چې آیرلند ته پور به په اروپایي اتحادیه او یوروزون یا هغو هیوادونو کې چې یوروی پولي واحد د اقتصادي ثبات تضمین کړي. د اروپایي اتحادیې مرکزي بانکونو وویل چې آیرلند ته به پور په سختو شرطونو ورکړل شي چې په دبلن کې له اروپایي اتحادیې او د پیسو له نړیوال صندوق سره پرې خبرې شوې دي. د وسترو صنعتي هیوادونو د مالی وزیرانو هم وړ مشپه د آیرلند په غوښتنې خبرې وکړې. اوکراین لویدیځې اروپا ته د روسیې د ګازو د انتقال په لاره کې پروت هیواد دی خو د ګازو د پیسو پر سر د روسیې او اوکراین جنجال په تیرو وختونو کې لویدیځې اروپا ته څو ځلې د ګازو په صادراتو کې خنډ شوی دی. دواړه خواوې به همداراز د اروپایي اتحادیې او اوکراین د ټولنې په موافقې کې پر شوي پرمختګ خبرې وکړي. دا به د ویکتور یانوکوویچ لپاره چې د سش کال په لومړیو کې ولسمشر غوره شو د اروپایي اتحادیې او اوکراین لومړنی سرمشریزه وي. او د دلتا هوایي شرکت یوه الوتکه وروسته له دې چې په ماشین کې د خرابۍ راپور ترلاسه کړ د نیویارک په جی اف کینیډي هوایي ډګر کې بېله کومې ستونزې کښېنسته. دا الوتکه چې مسکو ته روانه وه له الوتلو لږ وروسته له ستونزې سره مخامخ شوه.
ازادي راډیو ته غواګی چې د سهار له او د مخام تر او خبريږي وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان ولسمشر په خپل هیواد کې د امریکا د ستراتیژۍ بشپړ ملاتړ کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون د ولسي جرګې د انتخاباتو نږدې 21 کاندیدان ناکام اعلان کړل خو په هرات کې یو شمېر کاندیدانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر دې پریکړه اعتراض کړی.
ښاغلی اسماعیل خان هغه هم سفارښتنه کړې وه چې بعد یو تعداد کسان د لیست حذف شي چې هغه جملې څخه یې زما نوم ښوولی و. دوه کسان په هغه لیست کې پاته وو چې یو زه وم یو نادم و. هغه نن هم د هغه لیست ووتلو کاملا دوی خپل هغه ارمان و ارزو ته ورسېدل.
د کانادا صدراعظم خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونه نیول شي دا هیواد به له افغانستان سره مالی مرستې ونه کړي. او پاکستان د پرتګال په مرکز کې د ناټو د سرمشري زیر له پریکړو چې افغان حکومت ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت پر سپارلو یې موافقه وکړه ملاتړ اعلان کړی. عدم تشدد د ستونزو د حل اغیزمنه لار د ځانګړو راپورونو یو بله برخه او ستاسو د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خپل هیواد کې د امریکا د ستراتیژۍ پوره ملاتړ کوي. میرمن کلینټن دا خبره یوه ورځ وروسته له هغه وکړه چې د ناټو مشرانو د پرتګال په مرکز لیسبون کې موافقه وکړه چې د 2014 کال تر پایه به د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپاري او نړیوال پوځیان به په دې هیواد کې پوځي عملیات پای ته رسوي. په دې اړه پام وکړئ د فرانس پرس خبری آژانس د راپور جزئیاتو ته چې اسمت څاروني وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون د لیسبون له غونډې یوه ورځ وروسته وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خپل هیواد کې د امریکا د ستراتیژۍ پوره ملاتړ کوي. میرمن کلینټن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو د شدت د کمیدو په هکله د ولسمشر کرزی له وروستۍ غوښتنې سره سره سی بی ایس تلویزیون ته وویل کرزی د ستراتیژۍ بشپړ ملاتړ کوي. هغه دا حقیقت پوره تاییدوي چې دا ستراتیژي د پرمختګ په حال کې ده. خو میرمن کلینټن په عین حال کې وویل چې ولسمشر کرزی د طالبانو پر ضد د شپې په مخه د عملیاتو له درکه اندېښمن دی او د ده دا تشویش په حق دی. دې زیاته کړه ولسمشر کرزی ډیر حساس دی چې آیا موږ د شپې په مخه عملیات وکړو او که ونه کړو. موږ په حقیقت کې ناوړه کسان یو. داسې نه ده چې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې ډیری ملکي مرګ ژوبلی واړوو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی کابل لس ورځې وړاندې واشنگټن پوست امریکایي ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي وو چې د امریکا متحده ایالاتونه باید په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو شدت کم کاندي. کرزی په ځانګړي ډول غوښتنه کړې وه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د خاصو ځواکونو حملې ودروي ځکه چې د ده په وینا د دوی حملې د افغانانو د پارېدو سبب کیږي. ده دا هم ویلي وو چې هغه وخت راغلی چې په افغانستان کې د بهرنیانو حضور او د حملو شدت کم شي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر وویل چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرایس حساسیتونه او کرزی پیژني. دوی له نږدې همکاري کوي چې له یو بل سره هماهنګي یقیني کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن کلینټن ان بی سی تلویزیون ته په مرکه کې دا خبره رد کړه چې ګنی امریکا په افغانستان کې د دایمي اډو د جوړولو په فکر کې ده. دی وویل په دې حقله هیڅ راز غور او فکر نه دی شوی. دا موضوع هیڅ مطرح نه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر کرزی د واشنگټن پوست ورځپاڼې مرکې ته په اشاره وویل د ماته او نورو ته ویلي که د شپې په مخ عملیات د دې لپاره وي چې د طالبانو مشران ووژل شي د یې ملاتړ کوي. خو که د شپې په عملیاتو کې 15 یا 16 بېګنا خلک ووژل شي چې ممکن ځینې یې هغه کسان وي چې تر 1900 کلونو کشران وي خو له طالبانو سره یو ځای شوي وي بیا نو پکار ده چې په خپلو دغو عملیاتو له سره غور وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې امریکایي چارواکي او پوځي مشران تل له ځانه دا پوښتنه کوي چې څرنګه دا هڅې موږ کولی شو، څرنګه موږ خپل خلک ساتلی شو، څرنګه موږ بې ګناه افغانان خوندي کولی شو او څه ډول د طالبانو د فعالیتونو مخه نیولی شو. دی وویل عملا د جګړې په میدان کې افغان او نړیوال ځواکونه پرمختګ کوي او په دې خبره کې د شک او بحث ځای نه ویني. دی وویل دا هغه څه نه دي چې موږ پرې باور لرو بلکې افغانان او د ناټو تر مشرۍ لاندې په اساف کې زموږ ټول متحدان پرې باوري دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خپل هیواد کې د امریکا د ستراتیژۍ پوره ملاتړ کوي. ښاغلی کرزی نږدې یوه اونۍ مخکې واشنگټن پوست امریکایي ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي وو چې د امریکا متحد ایالات باید په افغانستان کې د خپل پوځي عملیاتو شدت کم کړي. کرزی په ځانګړي ډول غوښتنه کړې وه چې امریکا باید د خاصو ځواکونو حملې ودروي ځکه چې د ده په وینا د دوی حملې د افغانانو د پرولو سبب کیږي. د ده هم ویلي وو چې هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور او د حملو شدت کم شي. کرزی واشنگټن پوست ته ویلي وو چې دی غواړي امریکایي پوځیان د افغانانو له کورونو او سړکونو څخه لرې شي. د ډېرې مودې لپاره د زیاتو بهرنیو ځواکونو حضور به یوازې د جګړې وضعیت نور هم خراب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر حامد کرزی د واشنگټن پوست ورځپاڼې مرکې ته په اشاره سره ویل چې د کرزی اندېښنې پر ځای دي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
با په هرات کې د ولسی جرګې یو شمیر کاندیدانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر هغې پریکړې اعتراض کړی چې پرون یې د ځینو کاندیدانو نومونه له وروستي فهرست څخه وایستل. له دې مخکې رسنیو د هرات د پخواني والي یوه ثبت شوې ټلیفوني محاوره خپره کړه چې په هغه کې اسماعیل خان د انتخاباتو له یو مقام سره په خبرو کې په ولسی جرګه کې د یو شمیر کاندیدانو د کامیابولو او ناکامولو سپارښتنه کوي. د هرات معترض کاندیدان وایي چې دوی د اسماعیل خان د همدې سپارښتنې له مخې له فهرست څخه ایستل شوي دي. په دې اړه په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی دا راپور راکوي.
محمد معروف فضلی چې د ټوټاکنو کمیسیون کې تیر مهال ولسی جرګې ته بریالی اعلان شوی و د هرات یو له هغو 15 تنه نومانځو څخه دی چې نوم یې د درغلیو په بهانه د ټولټاکنو د شکایاتو کمیسیون لخوا د ولسی جرګې تلو څخه خط شو. د خپلې رایې سمې وګڼلې او د ځان په وړاندې دا حکم له غرضه ډک وباله.
زموږ 8000 رای متاسفانه باطل شوي او 10000 رای مو د مخه باطل شوي دي چې چمغه ور باس خاص نه کړي. تاسو ته شمه معلومه ده چې شاغل اسماعیل خان هغه هم سفارشتنه کړې و چې بعد یو تیرات کسان د لیست حذف شي چې هغه جملې ته زمانو شوولې و. دوه کسان په لیست کې پاتو چې یو زوم یو نادم و هغه نن هم د لیست او ټول کامل اندو خپل هغه ارمان او ارزو ته ورسېدل. خو موږ او موږ مشکل ده او موږ د افغانستان د حکومت او د نړیوالو د ملل متحد نه غواړو چې دا انتخابات منحل اعلان کړي او که سرات کې منحل نشي زموږ به د دې ساعت نه ریډیو حکومت سره بایکاټ وي او زموږ ټول خپل لاوا خوان ته وایي چې موږ به نور د دې حکومت په مقابل کې سالم اپوزیشن ووسو او نور به موږ که حتی دې ته مجبور کړي چې موږ د مخالفین د صف سره یو ځای شو او نور موږ ته بل لار نه پاته.
په هرات ولایت کې تیر مهال د یو بل ولسی جرګې ته بریالي نوماندې قادر اکبر نوم هم درغلی او په تور له څخه غورځول شوی و چې سم دستی هغه مهال داس یو سند خبري اعلان تو خو ده د کوم لمخې چې د هغه په وینا د افغانستان د اوبو بریښنا سرپرست وزیر اسماعیل خان د ټاکنو یو مامور ته په ټلیفوني تماس کې دی یو شمیر هراتی نوماند د کامیابی او ځینو نورو د ناکامۍ لارښوونه کوي. دا هغه نمونه و چې اوس د ټاکنو د کمیسیون لخوا هم لیست څخه وغورځول شوی ځکه نو د هرات ګڼه خلکو سره چې ازادۍ راډیو خبرې وکړې د ټول ټاکنو په کمیسیون یې باور له لاسه ورکړی و ویې ویل په دې ډول ولسی جرګه کې غړي دي دوی استازیتوب نشي کولای.
دلته په هرات کې 80% خلک متاسفانه د بی نماینده پاتې شو. ته ګوره په هرات کې ټول پښتانه د دې لیست حذف شو.
په دا اول سنپرو کې یو پښتون هم دغه رای ونه وړه چې 80% هم د هرات خلک پښتانه دي.
فیض محمد احمدی
دې پهلې ولا خطرناک دي زموږ نظر دا واقف دي دي واقف خطرناک دي زموږ نظر.
زه محمد نشیر زما د نظر د نن قبول دي خلکو ته نن قابل قبول دي. دا سخت ظلم دی او خصوصا د پښتنو سره. نن په یارات کې موږ یو پښتون وکیل نه لرو.
خو د ټوټاکنو د خپل واک کمیسیون د شکایتو د څانګې وغړي زیارافت بیا د یک شمې په ورځ کابل کې خبري اعلان ته وویل دوی د وصولو په بنا پریکړه کړې د هرات د څلور تنو نوماندو نوم اخیستلو باندې دوی په درغلیو تورن کړه. هغه وایي له هرات څخه حاجي عزیز احمد نادم میرمن رحیمه جامی محمد معروف فضلی او احمد وحید طاهری هغه کسان دي چې د درغلیو په وجه له لیست څخه وښکل شوی. په افغانستان کې دوه میاشتې وړاندې ولسی جرګې ته ټاکنې وشوې خو د بېلابېلو دلایلو په وجه له وروستۍ نتیجې نه د اعلان او د پراخه درغلیو د شتون خبره پکې کېږي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر پرونی پریکړه د هرات ولایت د معترضو کاندیدانو د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون د ولسی جرګې د انتخاباتو شاوخوا 21 هغه کاندیدان ناکام اعلان کړل چې تقریبا ټول په لومړنیو پایلو کې ګټونکي اعلان شوي وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغو کسانو نومونه پرون د یو خبری کنفرانس په ترڅ کې اعلان کړل. د دې کمیسیون غړي او ویاند احمد زیارفت وویل د دې امکان شته چې ځینې نور هغه کاندیدان هم ناکام اعلان شي چې په لومړنیو پایلو کې بریالي ګڼل شوي وو. له کابله احمد زبیر ژمن راپور راکوي.
هغه 21 کسان چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو له امله ناکام اعلان کړ د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په 12 ولایتونو پورې مربوط کاندیدان دي چې 19 تنه په لومړنیو پایلو کې ګټونکي هم بلل شوي وو. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړی او ویاند احمد زیارفت وایي د دغو کسانو ټول رایې د درغلیو په اړه د کره شواهدو له مخې باطل اعلان شوي دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې د یادو شویو کسانو نومونه رسنیو ته په ډاګه کړل.
فکتیکا حاجی محمد رحیم کتوازی، وردت حاجی وحید الله کلیمزی، فاریاب گل محمد پهلوان، قندهار حشمت خلیل کرزی و نیاز محمد حاجی امیر لاله، بدخشان سارنوال عبدالرؤوف، بغلان حاجی عاشق الله وفا و دکتر محمد نسیم مدبر، سمنگان الحاج احمد خان سمنگانی، هرات حاجی عزیز احمد نادم، الحاج رحیمه جامی، محمد معروف فضلی، احمد وحید طاهری و سید محمد شفیق.
په ناکامو اعلان شویو کاندیدانو کې له پروان نه حاجی فاضل سید خیلی هم شامل دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یاد شوي کسان د ولسی جرګې د انتخاباتو په هکله د زرګونو شکایتونو په اړه له اوږدو څېړنو وروسته ناکام اعلان کړل. په دې کسانو کې اووه تنه د ولسی جرګې برحاله وکیلان هم شامل دی. ښاغلی رفعت وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپلو څېړنو په ترڅ کې له 300 د ډیرو محلونو رایې باطل اعلان کړي. نوموړي وویل ښایي یو شمیر نور ګټونکي هغه کاندیدان هم د ناکامانو په قطار کې ودرېږي چې ډېرې رایې باطلې شوي دي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا له دغه اعلان سره جوخت په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو په لسګونو کاندیدانو د دې څېړنو او د انتخاباتو د پروسې په اړه اعتراض وکړ. له دوی څخه د لیاقت علي په نوم د نورو کاندیدانو په استازیتوب په خبري کنفرانس کې وویل
از همین تریبون برای کمیسیون
دی وای لدې د ریزنه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته خبرداري ورکو چې کچېرې د یو داسې کار د صحت په اړه لاسلیک وکړي چې سراسر په درغلو تر سره شوی، نو د افغانستان خلکو ته به د منلو وړ نه وي او د افغانستان خلکو پریکړه کړې چې لکه څرنګه چې تر اوسه پورې سوله ییزې مظاهرې کړې دي، وروسته دې لا شدید او پراخې مظاهرو ته نه یوازې په کابل بلکې په اکثرو ولایتونو کې دوام ورکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو شاوخوا دوه میاشتې کېږي، خو تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وروستیو پایلو په اعلان نه دی کامیابه شوی. اوس چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو په اړه خپله څېړنه پای ته رسولې، د دې تمه پیدا شوې چې ښایي وروستۍ پایلې په څو ورځو کې اعلان شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم نور مطالب. د کاناډا صدر اعظم خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونه نیول شي، دا هیواد به د افغانستان له حکومت سره ډیره کمه مرسته هم ونه کړي. له بلې خوا د کاناډا حکومت د امریکا او د ناټو د ځینو نورو غړو هیوادونو پر خلاف پر دې ټینګار کوي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ راز پوځي حضور ونه لري. په دې باب د کاناډا له تورانتو ښار څخه د ازادۍ راډیو خبریال یو راپور راستولی چې اسمت څاروانی لنډیز اوروي.
د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر د پرتګال په لیسبون کې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې څو ځلې ویلي وو چې په دې سرمشیزه کې به په افغانستان کې د اداري فساد په خاطر د کرزي د حکومت په وړاندې سخت دریز خپل کړي. دا ډول دریز د لیسبون د غونډې په پای کې د ښاغلي هارپر په څرګندونو کې لورایې وو. دوی د افغانستان د حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې چې په سلو کې 50 مرستې دي مستقیما ور وسپارل شي وویل
We will not dispense a dime to the government of Afghanistan.
دوی موږ به د افغانستان حکومت حتی لس سنت هم ورنکړو، مګر دا چې باوري شو چې پیسې په هغه څه لګیږي چې په پام کې وي. د کاناډا صدر اعظم پر اداري فساد سربیره له 2014 سوي کال وروسته په افغانستان کې د کاناډا د پوځي حضور د پای ته رسیدو په برخه کې هم هوډمن وو.
I think some allies think it is essential.
دوی وایي فکر کوم د ائتلاف یعنی ناټو ځینې غړي لازمه بولي چې لږ تر لږه د ناټو یو شمېر هیوادونه طالبانو ته بیا بیا دا پیغام ورکړي چې د اړتیا په صورت کې دوی چمتو دي چې په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي، خو کاناډا دا موقف نه لري. د کاناډا د صدر اعظم ښاغلي هارپر دا خبرې ممکن د افغانستان د اوسنیو حالاتو په باب په مجموع کې د لویدیځوالو د نه رضایت ښکارندوی وکړي ښکارندونه وکړي، خو د دغه هیواد سیاسي کړۍ دا حمله امکان لري نه بولي چې د سټیفن هارپر مخاطبان په حقیقت کې د کاناډا خلک دي. کاناډا د ناټو تر مشرۍ لاندې کاناډا د ناټو تر سرمشیزې لږ وړاندې اعلان وکړ چې افغانستان ته به د څلورو کلونو په مخه په سلګونو روزونکي ولیشي. د دوی د کال مصرف به 500 میلیون ډالر وي. د هیواد همداراز وویل چې هر کال به افغانستان ته د ملکي چارو لپاره 100 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پیسې که څه هم تر هغو کمې دي چې تر اوسه پورې د کاناډا حکومت افغانستان ته ځانګړي کړي وي، خو بیا هم د هغو ارزښت دومره دی چې ممکن په کاناډا کې ځینې کسان د هغو په مصرفولو راضي ونه اوسي. د سیاسي کړیو په وینا د کاناډا د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې ښایي د همدې ډول نارضایتۍ د کمولو لپاره وي.
له بلې خوا پاکستان پرون د پرتګال په مرکز لزبون کې د ناټو د سرمشریزې له پریکړو څخه ملاتړ څرګند کړ او وی ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو ته د 2014 کال تر پایه د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه د ناټو له پریکړې رضایت لري، خو د پاکستان حکومت د شرایطو له پام کې ساتلو پرته له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه هم خبرداری ورکړ. په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره د امریکا په هڅو کې د پاکستان ونډې ته د ډیر اهمیت په سترګه کتل کیږي، ځکه د القاعده شبکې او طالبانو د روزنې مرکزونه اکثرا په قبایلي سیمو کې دي. لویدیز هیوادونه پر اسلام آباد فشار راوړي چې د وسلوالو د پناه ځایونو د له منځه وړو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. رویټر خبري اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی له قوله پر راپور کې لیکي چې دای وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش مناسب او سم دی، ځکه چې له عیني شرایطو سره مطابقت لري او له دې سره به افغان ځواکونه په دې وتوانېږي د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. رویټر لیکي د پاکستان لویه اندېښنه دا ده چې ښایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته تاوتریخوالی او ګډوډي زیاته شي، ځکه چې دا هیواد هم له وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دی. رویټر د پاکستاني خبریال رحیم الله یوسفزي له قوله چې طالبان ډېر ښه پېژني لیکي که ناټو له افغانستانه وځي او افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راشي، نو په دې هیواد کې به یو ځل بیا داسې کورنۍ جګړه پیل شي چې پر پاکستان به هم ډېره ناوړه اغېز وکړي. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پوځي حضور په 2014 کال کې په بشپړ ډول پای ته نه رسیږي. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخې ته چې نوریاس نوری اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې سرلیک دی ناټو په افغانستان کې د محارب ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د اوږدې مودې رول په تمه دی. ورځپاڼه د دې مقالې په پیل کې په دې هیواد کې د ناټو د رول په اړه لیکي. د پرتګال په پایتخت لزبون کې د ناټو په سرمشریزه کې هغه پلان تصویب شو چې له مخې تر 2014 میلادي کاله پورې امنیتي چارې رسما د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. خو د ورځپاڼې په وینا د امریکایي او ناټو یو شمېر چارواکو خبرداری ورکړی چې که افغانستان ونشي کولای د خپلو امنیتي چارو په سنبالولو کې کافي پرمختګ وکړي، 2014 کال به د محارب ماموریت د پای ته رسېدو لپاره وروستۍ او قطعي نه وي. ورځپاڼې د ناتو د سرمنشي اندرس افوګ راسموسن هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره د امنیتي چارو د سپارلو د تړون لاسلیک کولو وروسته د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې کړې وې. هغه وویل موږ به د امنیتي چارو تر سپارلو وروسته په افغانستان کې پاتې شو او په دې هیواد کې به د ملاتړ رول لرو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې وړاندې د یوه امریکایي چارواکي له قوله چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته خبرې کړي خبرداری ورکړی چې د لزبون غونډه باید داسې ونه انګیرل شي چې ګواکې جګړه پای ته ورسېده، بلکې سختې جګړې به په مخ کې وي. د نیویارک ټایمز په وینا ناټو په افغانستان کې د اوږدې مودې ژمنه په داسې حال کې کوي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د جګړې په وړاندې د خلکو مخالفتونه په زیاتېدو دي. خو د ورځپاڼې په وینا یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان په دې باور دي چې کله چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو رول له محارب په ملکي بدلېږي، په دې کار سره به دوی وکولی شي چې د خپلو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. هغوی ته به ووایي چې دغه اوسنۍ هڅې په دې هیواد کې د نظام جوړونې لپاره ترسره کیږي. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې چې افغانان غواړي بېرته د خپل هیواد اختیار ترلاسه کړي او امریکایان باید غوښتنه واوري په یو مطلب کې لیکي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لومړنۍ ستونزه دا ده چې هغه خلک چې د جګړو په سیمه کې اوسیږي نه پوهیږي چې امریکایي ځواکونه د څه لپاره د دوی په سیمه کې حضور لري.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ستاسو د ورکو عزیزانو پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې عدم تشدد د ستونزو د حل اغیزمنه لاره چې د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو یوه بله او وروستۍ برخه ده. په دې خبرونه کې به هم زه احمد تکل له تاسو سره اوسېږم. عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لاره. احمد تکلیم او سلام وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، د کړکیچونو د حل د اغیزمنې لارې عدم تشدد په اړه د ځانګړو راپورونو په وروستۍ برخه کې چې نن خپریږي، په اسلامي تعلیماتو کې د سولې موضوع څیړو او ګورو چې د اسلام پیغمبر او قرآن کریم د عدم تشدد په اړه څه وایي. که تاریخ ته کتنه وکړو نو وینو چې د عدم تشدد نظریه هم په سماوي ادیانو او هم په نورو ادیانو او فلسفو کې لرغونې ریښې لري. پر اسلام سربیره په نورو سماوي ادیانو او له هغې ډلې په عیسویت کې هم د سولې ستاینه او د تشدد غندنه شوې. دا د حضرت عیسی علیه السلام وینا ده چې ویل به یې که چا په مخ په څپېړه ووهلې، ته د دا بل مخ ور وړاندې کړه. د بشریت په تاریخ کې ښایي داسې دین نه وي راغلی چې خپلو لارویانو ته د نفرت او دښمنۍ درس ورکړي، خو سپېڅلی اسلام چې وروستی دین او معاصر ژوند ته ډېر نږدې دی، په دې اړه خاص تعلیمات لري. د هغو کسانو د ادعا برعکس چې وایي اسلام په توره راغلی او په توره به پرمخ ځي، په قرآن کریم کې د قابل د تشدد په ځواب کې د حابیل د زغم داستان ښیي چې اسلام د عدم تشدد سپارښتنه کوي. حابیل او قابیل د بشریت د پلار حضرت آدم علیه السلام زامن و. قابیل ځان غوښتونکی او ظالم، خو حابیل بیا صادق، متقی او مصلح انسان و. قابیل کروندګر و او حابیل مالداری کوله. کله چې دوی دواړو ته د قربانۍ امر وشو، نو قابیل د خپلې کروندې تر ټولو خراب غنم او حابیل د خپلې رمې تر ټولو ښه پسه د قربانۍ لپاره بیل کړل. دواړو خپلې قربانۍ د خدای دربار ته وړاندې کړې. ناڅاپه له آسمانه یو اور را پرېوت، د قابیل قرباني یې یووړه، خو د حابیل پسه یې خوشې کړ. قابیل پوه شو چې رب د ده د ورور قرباني منلې ده او د ده نه، نو له همدې شېبې وروسته یې له خپل ورور سره دښمني پیل کړه او د هغه د وژلو پرېکړه یې وکړه. قابیل حابیل ته وایي زه به تا حتما وژنم، خو حابیل په ځواب کې وایي خدای تعالی د متقیانو قرباني مني، که ته غواړې چې ما ووژنې هم زه به ستا په وژلو لاس پورې نه کړم، ځکه چې زه له خدایه ویریږم دا ښایي د عدم تشدد لومړنی درس وي چې خدای بشریت ته ورکړی. قابیل خپل ورور حابیل وژني او په همدې دلیل تر نن ورځې پورې د دوی یو د خیر او بل د شر په سمبولونو او نښو بدل شوي دي. په تیرو برخو کې په اسلامي عقایدو کې د عفو او عدم تشدد یادونه په اختصار سره وشوه، خو په دې برخه کې به د دیني علومو د یو کارپو له خولې واورئ چې په اسلام کې تشدد څنګه غندل شوی او څنګه د عدم تشدد سپارښتنه پکې شوې ده. صاحبزاده فضل حق چې د سویډن د ګوتنبرګ پوهنتون د سولې او کړکیچونو د حل له څانګې فارغ شوی، په دې اړه څېړنې کړې دي. له ده سره مې پر همدې موضوع مرکه وکړه او په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې اسلام د عدم تشدد په اړه څه وایي.
د اسلام بنیاد ذاتي معنی ځان له د امن او د صلح ده، مطلب خپل اراده الله پاک له ورکول کې ده. قرآن پاک الله پاک سوره بقره کې فرمایي، الله د مفهوم داسې ده چې فرشتو له کله الله پاک فرمایل چې زه یو خلیفه په خپل د دنیا په ځمکه باندې جوړول غواړم، نو فرشتو ته په جواب کې وفرمایل چې دوی به فساد جوړوي، دوی به قتل و غارت کوي. الله پاک جواب کې بیا ورته وفرمایل چې تاسو نه پوهیږو، زه ښه پوهیږم، دا به د ما ځمکه اباده کړي، دا به په خپله کې د امن او د محبت سره به پاتې کیږي.
فضل صاحب، د حابیل او قابیل داستان چې د عدم تشدد یو ډیر لرغونی مثال دی، دا په قرآن کریم کې راغلی. د دې داستان رابطه له عدم تشدد سره غواړم چې ستا له خولې واورم.
قرآن پاک کې د دې بیان صرف یو داستان بیان نه دی، کې دی شي چې خلک د تشدد سره هم وتړي، چې اکثر د مو خلکو کې تصور دا دی چې را قتل و غارت د دغ حابیل او د قابیل نه شروع شو، خو زه د عدم تشدد سره تړون کوم چې په دې کې د یو آئنده نسلونو لپاره الله پاک یو پیغام چوله دی چې کله قابیل حابیل له ووی چې زه تا وژنم، نو حابیل ورته په جواب کې وویل چې زه خپل ځان الله له سپارم، زه تا باندې به هیڅ زور او زبردستی ونه کړم. نو ما په نسب باندې چونکې حابیل او قابیل د آدم علیه السلام پهله اولاد کې رسی او د دنیا څومره انسانان چې پیداویږي تر قیامت پورې دا به د دوی په اولاد کې راځي، دې کې الله پاک د قابیل نه بیان کوي، دې کې الله پاک د حابیل د عدم تشدد بیان کوي چې کله حابیل وته وویل چې زه دا ما سره داسې هیڅ عذر نشته چې زه تا باندې جواب ستون کم. دې مثال دلی ما په نس باندې چې عدم تشدد د هر انسان د ژوند حصه وي او د الله پاک ډیر زیات خوښوي.
ما ته دا خبره په هند کې د عدم تشدد د فلسفې د مخکښ مهاتما ګاندي هغه وینا رایادوي چې ویلي و په دې دنیا کې د ویل چې ډیر داسې شیان شته چې زه کولی شم د هغو په خاطر ځان مرګ ته ورکړم، مګر هیڅ داسې شی زه نه وینم چې زه د هغه په خاطر څوک ووژنم.
د مذهبونو څومره فلسفي دي دا یو بل له ډېرې زیاتې نږدې دي. هر یو مذهب د بل مذهب نه متاثر کیږي. د ګاندي څومره فلسفه دا د اسلام سره ډېره زیاته نږدې ده، بلکې ګاندي هم په یو ځای کې پخپله ویلي دي چې زه د محمد صلی الله علیه وسلم نه ډېر زیات متاثر یم، د هغه شخصیت نه ډېر زیات متاثر یم. موږ خپل نظر د نبی علیه السلام په ژوند باندې واچو. په مکې کې دیارلس کاله د هغه په تبلیغ کې هغه څومره تکالیف برداشت کړل، همداسې تکلیفونه د لس کاله په مدینې کې. یو حدیث کې نبی علیه السلام خپله هم فرمایلی دي چې بنده هغه ښه بنده دی چې هغه مقتول شي نه کې قاتل.
فضل صاحب، تاسو د اسلام د پیغمبر د دې وینا یادونه وکړه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر ویناو سربیره د دوی کردار هم له تاریخي روایتو او له دینی روایتو داسې ښکارېږي چې ډېر د سولې خوښونې وو او د پخپله هم ډېر د سولې پلوي کوله. په دې اړه موږ ته معلومات راکوي چې د ده کردار او د ده عمل د سولې خوښونې په برخه کې څه ډول وو، یا په دې برخه کې څه مثالونه شته؟
د نبی علیه السلام چې مو کردار اوچت کو، د هغه کردار د پیغمبري داوې نه هم مخکې څلوېښت کاله پرې هغه پیغمبري داوا نه وکړه، پیغمبر نه و، څلوېښت کاله نه پس پیغمبر شو. زه به یو وړوکی غونتې مثال درکم، یو څو وړوکی مثالونه. نبی علیه السلام باندې خپله یو یهودي به ګند لري چول د کلمو د ځناورو چې کله به مانځله تلو، خو نبی علیه السلام کله هم هغه په جواب کې سره کتلی هم نه دی. حتی که چې اوریز نبی علیه السلام روان و محسوس یې کړله چې ما باندې خو چا لره وانه چولو د باندې نه، نو واپس راستون شو، دروازه یې وکټکوله. تپوس یې وکړو چې هغه انسان چیرته لاړو چې دلته په ما باندې به لره چولو. چا ورته وویل چې هغه خو بیمار دی. نبی علیه السلام لاړو او تپوس یې ته وکړو چې تا صحت څنګه دی. دغه یو ډېر بهترین مثال او یو ډېر غوره د عدم تشدد د هغه په ژوند او په کردار کې ملامیلاویږي. د دغه څومره ملګري چې وو د هغو له به چې څومره کفارو تکلیفونه رسول، یاسر کورنۍ به کفارو مشرکینو چې په دې خاطر هغوی اسلام راوړه او په دې خاطر باندې هغوی له به تکلیفونه ورکول، حتی کې د هغوی باندې به انګار توده سیخونه کې خول دومره زیات تکلیفونه به ورکول. همداسې بلال باندې به غټ غټ کاڼي هغه په سینې باندې کې خول کفارو ګرم ګرم، او په غرمه کې به تړلی وو، په ګرم ریګونو باندې به څملولو، په مشړاکو باندې به وهلو. بیا هم نبی علیه السلام ته فرمایل چې تاسو صبر کوو، تاسو امن غواړو، الله پاک دې تاسو به مدد کوي.
له هغه وخته دا د 1400 کاله تیر شوي دي، او نن هغه څه چې موږ یې د عدم تشدد په فلسفه کې لولو او اورو تقریبا همغه څه دي چې 1400 کاله له نن نه مخکې د اسلام پیغمبر عملا په خپل ژوند کې عملي کړی وو. نو آیا د دې معنا دا ده چې د دغې فلسفې اساس چې دا نن موږ د هغه د عدم تشدد په نامه پیژنو 1400 کاله مخکې په اسلام کې ده؟
دا یو ډیره نامعقوله خبره وي چې څوک د اسلام د تشدد سره وتړي. زه به د قرآن یو آیت د ته کوټ کم چې په هغه کې وایي لا اکراه فی الدین، په دین کې زبردستی نشته، انسان الله پاک اختیار ورکړی دی. اسلام همیشه د عدم تشدد بیان کوي. مسله صرف دا ده چې د مو څومره مسلمانان چې تشدد کې ملوث دي هغه د دین ډیر کم معلومات لري.
مگر فضل صاحب، ډیر زیات شمیر داسې کسان شته شاوخوا زموږ کله چې بحث ورسره کوي نو دوی دا یوه خبره کوي چې اسلام په زور راغلی، اسلام د تورې په زور راغلی. د دوی دا وینا څومره اساس او بنیاد لري په اسلامي تعلیماتو کې؟
یو مسلمان باندې دا اختیار الله پاک هیڅ کله هم نه دی ورکړی چې ته کافر باندې یا مشرک باندې زبردستی خپل دین لاگو کا، حتی کې چې ته خپل مسلمان ورور باندې هم نشي لاگو کولای، ته خپل ځان د قرآن تعلیمات په نسبت باندې ځان صحیح کا. که اسلام څوک د تورې سره تړي نو زه به داسې وایم، نبی علیه السلام هجرت وکړو، مکه یې پرېښو، خپل کور یې پرېښو، چې کله مشرکینو ډېر زیات تنګ کړلو 14 کاله پاس ویلې هغه د عدم تشدد لاره اختیار کړه، هجرت یې وکړو، هجرت انتخاب یې وکړو اور لاړو مدینې له هجرت وکړو، مطلب چې تشدد لاره یې وانخسته. زه یو بل خبره د موجوده په حالاتو کې وایم چې د مونږ په خلکو کې ډېر کم علم دی، دومره بې زه سواد ساده په پښتو کې به وایم چې زه دا یقین سره ویلی شم چې دی په سلو کې اتیا یا نوی خلق دی مو خصوصا دی مو پښتانه اغوله دی قرآن پورا ترجمه او تفسیر نه دی معلوم. قرآن صرف دله نه راغلی چې تی صرف اول وستوه، قرآن دله راغلی چې ته په ځان معلوم کا او بیا هغه د خپل د ژوند حصه جوړه کا، هغې باندې عمل وکړه.
د سویډن د ګوتنبرګ د پوهنتون د سولې او د کړکیچونو د حل د څانګې د فارغ صاحبزاده فضل حق خبرې مو اورېدې. په دې هیله چې یوه ورځ به په افغانستان کې د زده کړې او تعلیم رڼا دومره خوره شوې وي چې افغانان به هم د پرمختللې نړۍ د خلکو په څیر خپلو اهدافو ته له سوله ییزې لارې رسیږي. د کړکیچونو د حل د اغیزمنې لارې عدم تشدد په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو دا لړۍ پای ته رسیږي. په هغه خدای مو سپارم چې سوله یې تل غوره بللې.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې د اختر مبارک شپې ورځې مو په خیر سره تیرې کړې وي او په دغو ورځو کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، دا دی بیا هم د تاسې د ورکو شو عزیزانو په پلټنه کې یو. دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیږي چې په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. مونږ تل هڅه کوو چې دغه پیغامونه په خپل وخت سره نشر ته وسپارو او که وکړای شو چې له دې لارې نه له تاسو سره کومک وکړو تر څو د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شي. خو ځینې اوریدونکي ازادي راډیو ته تلیفون کوي، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل پیغامونه پرېږدي او په دغو پیغامونو کې خو ډېر کله دوی ملنډې هم وایي. له دغو دوستانو څخه هیله کوو چې لطفا خپل مصرف مه کوئ، ازادي راډیو ته داسې تلیفوني پیغامونه مه رالېږئ او همداراز داسې کسان هم دي چې خپلو کورنیو ته سلامونه وایي. ګرانو دوستانو، مونږ داسې پروګرام نه لرو چې د تاسې دغه سلامونه د تاسې کورنیو ته ورسوو، نو لطفا تلیفون مه کوئ ځکه چې بې ځای مو مصرف کیږي. ګرانو اوریدونکو، په دې خاطر چې تاسې وکړای سئ خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه راوستوئ، ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. لطفا خپل پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم اخلئ، ورپسې د هغه چا نوم اخلئ چې لټوئ، او له ټولو څخه مهمه د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره وایي. دا ځکه چې کله د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ډېر به مو نه ځنډوو ګرانو دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام په ګډه سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 15. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام اوري. اوس قلم او کاغذ تر کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي. الو،
السلام علیکم. زه ولګل د کاچسا والے د تګاب ول سوالی د پندخیلو د کلینا تاسو سره خبرې کوم. زما ورور دے گلاب چې د فیض الله سی دے د حاجی حمدالله مسیح دا ولګل ورور دوه میاشتې کېږي چې ایران ته ته د ایران په خاوره کې زابل کې په موټر ټکر کړی. بال د هغې وروسته دا نادرکه شوی. د ده په هکله که چا ته معلومات وي او یې خپله دا غږ اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې مونږ ته ټلیفون وکړي. 0 2 2 1 1 بله شماره تکرارم. 0 3 4 1 9 9 0 9 2 لک روپۍ افغانۍ جایزاد ترلاسه کولی شي که هر چا په یا لږ پته مونږ ته راکړه. وسلام.
زما یو ملګری ده، دا 15 کاله کېږي ورځ ده، محمد ولی نومېږي. او که چاته معلومات وي ما ته دې په دې نمبر زنګ ووایي. 0 4 1 5 4 1 6 1 د لوګر ولایت د ولسوالۍ څخه مې زنګ ویلی.
بله، السلام علیکم. زه عبدالرزاق نیازی له زابل ولایت څخه خبره کوم. ما یو ورور د عبدالواحد په نامه باندې 8 کاله کېږي په ایران کښې نادرکه شوی ده. که چاته معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي. 0 1 6 9 0 8 9 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا اعلانوم. 0 1 6 9 0 8 9. السلام علیکم.
زما یو ورور ده، په نامه د سلیمانجي باندې ده. د دماغ یې څه صحیح نه ده، 4 کاله کېږي چې ورک ده. نو که هر چا ته پته وه نو په دغه نمبر دې له ما سره ټلیفون وکړي. 0 0 1 0 3 1 4 5 4. زما نوم عمرزی دی.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ.
دغه رامبو نامه چې کاکا سلطان زوی دی، 6 کاله کېږي چې نادرکه شوی. اوس یې د کندوز د ولایت په هغه زنګ والی چې زه د کاکا سلطان زوی یم، خپل که چېرې دی زموږ غږ اوري په دغه شماره دې دی زنګ ووایي. 0 2 7 1 9 6 2 په دغه شماره دې زنګ ووایي. زه د اکا زوی یم. بیا د شماره ته دغه کوي 0 7 1 2 7 1 9 6 2 په دغه شمارې دې زنګ ووایي. د ده اکا زوی د ده انتظار کوي چې په دغه شمارې دې لهرات د ولایت شینان په ادرس کښې موږ ته زنګ ووایي. بس نو ته هم خفهم.
ہلو، السلام علیکم. زه فضل الرحمن د بغلان ولایت نرند ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کې. زما ورور ضیاالحق دا 2-3 ورځې کېږي چې تللی دی د ایران په طرف نادرکه ده. که چاته پته په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي. 0 1 5 15 5 2 1 4. دغه ډېر رڼا ډېره مننه د خدای تمان.
السلام علیکم. زه عزت الله حاجي سات ملک خان کاکوزی زه یم د کندهار ښار ستاسو سره په تماس کښې یم. زموږ یو ورور چې رمسلان نومېږي چې دا نه کار کېږي چې نادرکه دي، 10 کاله دي. سمس ولسوالی ارغنداب دی و سمس کور پا دراهی که دی داغ ایلان که دی خفل آوری یا نور عزیزان پا خبر وی نظمه سره داغ تماس هاری کونی سی سپر و ساوه بیگیش درو پنزوز شپارس بلشی میره ده سپر و ساوه پنزاتیا یو پنزوز سپر حتی بلشی میره ده سپر اویا درواتیا پنزویش سپر سپر دوا
بله زاد لحاظ معروف مشان در پاکستان بلوچستان پشین تخطاست زحمت کن در ازادی راژیو طول کارکون کو او اوریدون که اترامات او سلامون او راندی کون من در ازادی راژیو در اجزان خبروان تر در پیغان ترزن چه زنجی و حلق بشپوز میاش تراهی سیگه در قصه ویده چه عمر تنزل اسکال دی او دماغی توازن نبیل کل صحیح برابر دی لکور و تل دی دانه دی رفتون شوی در دخفل من سیده کلیمولا او دطلاعون عبدالرعوف دی هر چا تک د دې په حق له معلومات وی او یادې په خپل داس یغان اوري نو هیله کوم مهرباني دې وکړي په دې لاندې شمیره دې موږ ته زنګ ووهي 03 02 84 14 215 او بله شمیره د ټلیفون 03 08 28 80 ډیره مننه وسلام
زه اسدالله حقانی د پروان ولایت شینوار د ولسوالۍ د درازګیر د کلي نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اصل مسلامه زما یو ماما چې بسم الله خان نومېږي تقریبا 10 کاله کېږي چې د کوره نه ده که څه وایي نو که دی خپله د ما اواز اوري یا نور څوک د ده په حق لږ څه معلومات لري نو لطفا د ما سره په دغه شماره باندې تماس ونیسي 03 03 15 93 هو تل دی ویډیو ازادۍ راډیو زه د ازادۍ راډیو ټول کارکوم ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې زما یو ماما چې بسم الله نومېږي بسم الله خان حتی کله کېږي چې دی نه لره که څه وایي د کور نه هر چا ته که د ده په باره کې معلومات وي دی خپله زما غږ اوري نو په دغه شماره دې ما سره تماس ونیسي 03 03 15 93 93 او شماره بیا یو ځل تکرارم 03 03 15 93 93 او د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ چې زما زوی د محمد په نامه د یو نیم کال کېږي تقریبا د 4 کالو عمر لري چې خپل د کور څخه نادرکه دی که هر مسلمان ورور ته د محمد په نامه معلومات وي په دغه نمبر باندې دې موږ ته معلومات راکړي ډېره مهرباني به مو وي 0 05 15 04 بیا نمبر وایم 0 05 15 04 والسلام.
زما کوټ عجیب زیرو د ښه زما محمد ولی خبرې کوم ما زوی ده د محمد عزیز په نامه څلور کاله کېږي له کوره څخه ورک ده یعنی لاکې چې وخت یې په ګجرات کې پنجاب ګجرات کې چا راته و چې 2 کسه 3 کسه پنجابیان ورسره و ایران ته ولاړی نو که په چیرې په ایران کې پښتانه ورونه دا خبره اروي محمد عزیز نه نیږي یا څلور کاله کېږي له کوره څخه ورک ده که یا په بند کې وي یا خلاص وي ذات مې کار اخته وي نو ما ته که چیرې په دې نمبر باندې ټلیفون راسره وکړي دوی به ډېره ډېره مهرباني وي. ټلیفون نمبر دغه ده 03 01 28 28 53 3 خپله شماره ده 03 03 28 24 45 شمیر یار بیا وایم 03 01 28 28 53 3 خپله شماره ده 03 03 28 24 45 ډېره ډېره مهرباني. السلام علیکم.
زه له بلوچستانه له کوټې څخه یېږم له عادل چمن دغه نمبر دی د ټلیفون 03 02 03 02 02
صفر شپږ زما یو لمسی ده محمد اکبر نیمیږي د پلار نوم یې اجامکزی ده دا څلور میاشتې کېږي چې کوره نظاره کتلی ده نو که هر چېرلي تاسې اعلان وکړو د تاجرو له مهرباني ده سکونات له کوچیانو نظاره کتلی ده دغې ځای قول زما خیل بس دغه پیغام دې کاو دغه نمبر باندې بیا ټلیفون را وکړئ که هر چا و
زه میرغلا د حمید الله زوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د کوجهخیلو د کلي څخه تاسو ته زحمت درکوم. زما یو ورور ده د حاجي مجیب رحمان په نوم چې تقریبا شپږ کاله کېږي د سعودي عربستان څخه د پاکستان کراچۍ ښار ته راغلی دی. وروسته موږ د حاجي مجیب رحمان څخه کوم احوال نه لرو. که چیرې خپله حاجي مجیب رحمان او یا د هغه ملګری زموږ آواز اوري په لاندې شمیره د اسلامي عاطفې له مخې موږ ته زنګ ووهي. زموږ د اړیکې شمیره ده 0 5 9 5 4 4. به فارسی شماره را میگویم 0 7 9 7 5 8 4 8. په درنښت خدایتان.
الو زه سلام وایم احمدزی و ازادي رادیو کارکوونکو ته ورسته له سلام څخه. زما یو زوی د محمد اکبر په نامه یادیږي. عمر یې 14 کاله ده. دا څلور میاشتې کېږي چې له کوره څخه ناورکه شوی ده. هر چا که پیدا کړی وي یا دی خپله دغه غږ اړوي نو په دغه شماره دې ټلیفون وکړي 0 0 9 2 8 1 2 8 9 1 5 0 0. او بله شماره ده 0 0 9 2 3 3 8 0 0 9 0. دا ما له کوټې بلوچستان څخه دا زنګ تاسو ته ولې هر چا ته که معلومات وي په دغه نمبر دې ما ته ټلیفون وکړي. ورسلام.
السلام علیکم. زه عبدالقاهر د هلمند ولایت د مرزی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. لومړی د ازادۍ ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. پس تر سلامه زما د اکا زوی چې میراجان نومېږي د امردین زوی دی د نواب کمسی دی. 2 کاله مخکې د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ کې مدارکه شوی. که چاته پته وي ما ته دې په دغه لندر تماس ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه ګلالۍ د جنګل ترالیزي نه ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې اصلي نوم یې نور احمد دی، په غمي مشهوره دی. د پلار نوم یې ګل محمد دی. درې نیم کاله کېږي چې د کوره وتلی دی، نادراکه دی، هېڅ اله احوال یې نشته. که چېرې په جیل کې یا بل چا ته معلومات وي، هر انډیوال ته معلومات وي، یا دی ته خپله اوري، زما سره دې په دې ټلیفون به تا ونیسي. 00 2 9 2 5 2 5 9 2 په دې لمبر زما سره رابطه ونیسي. چې هر چېرې یا د هر چا سره وي، یا هر څوک یې اوري، یا بل چا ته معلومات وي، کوره ډېر سپېشال دي. چې هر چېرې زما سره د دې ټلیفون رابطه ونیسي، بیا به تکرار کړم. 00 2 9 2 5 2 5 9 2 په دې لمبر زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالاحد معروف مشال د پاکستان صدا بلوچستان شین څخه تاسو ته زحمت ورکوم. موږ یو هلک د شپږ میاشتې راهیسې بې درکه شوی دی چې عمر یې 15 کاله ته رسېږي. دماغي توازن یې برابر دی. له کوره چې وتلی دی، بیا نه دی راستون شوی. د پلار نوم یې قاري عبدالرؤوف دی. د خپل نوم کلیم الله نومېږي. د نوموړي په هکله که چا ته معلومات وي او یا دی خپله دا پیغام اوري، نو مهربانی دی وکړي په دغه نمبر ټلیفون دی لمر سره تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره تکراروم: 0302-18-14-215. او یا په دغه بله نمره دی لمر سره تماس ونیسي: 0302-18-14-215. یواره بیا تکراروم: 0302-18-14-215. بل نمره ده 0-3-8-2-8 پا پاک ده 8-8.
ده آزادی لرادیو چخه ده ورکوشو دوستانو او عزیزانو پروگرام آوری. که مورک عزیز لطوی نو کولیشی چپ ده غشمیره تلیفون خپل پیغامونه پریگدهی. 0-0-4-0-0-2-8-2-8-4-1-1-5. آزادی لرادیو د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په الله سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.